دا ازادي راډیو په مشهمنی خبری مجله کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د طالبانو پر ضد جګړې ته ادامه ورکوو. د امر الله صالح د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې. په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو تازه حال درکوو. غزنی ته ورځو چې سره میاشت پکې جسدونه غونډوي.
تیر ورځې د جنګ او تیر شپې د جنګ د کابله تقریبا څلوېښت جنازې موږ انتقال کړې.
د کندهار ښار ته مو هم ورولو چې جګړه پکې درېدلې.
کندهار دغه سوحات لکه نن چور سره مخامخ دی بيخي په ډیرو مره نه وتیره کړه.
د اوربان پاړه د سلمی خلیل زاد سرګندونې لرو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناتو له سرمنشي سره د افغانستان پر وضعیت ژغېدلې. تر هر څه مخکې خبرونه.
حکومت د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د ډلیز مقاومت اعلان وکړ. د بریتانیا دفاع وزیر د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د جرمني صدر اعظم د بحثونو لپاره را روانه جمعه مسکو ته ځي. د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د ډلیز مقاومت اعلان وکړ. په جمهوری ریاست کې لیوي امنیتي غونډې وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دولت د وحشت او جهل د لشکر پر وړاندې دریږي او د دې یرغل پر وړاندې به ملي مقاومت په ټول قوت سره حمایه کوي. په جمهوری ریاست کې نن د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان پر وروستي امنیتي وضعیت بحث وسو. د پنځشنبې ولایت په اونابا ولسوالۍ کې د خلکو یوې ډلې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د مقاومت د پیل اعلان وکړ. د ازادي راډیو خبریال وایي په دې غونډه کې راټول سوي کسان په بیلابیلو وسلو سمبال وو. د غونډې ځینو تنظیمونکو ازادي راډیو ته ویلي د پنځشنبې ولایت په ګڼو سیمو کې لوی میشته د پخوانیو مجاهدینو لخوا روزل کیږي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د طالبانو مقابله وکړای شي. د پنځشنبې چارواکو ویلي په تیرو څو ورځو کې د دغه ولایت په قلمرو کې ځینې توغندې لګېدلې او د طالبانو څو حملې په شا تمبول سوي دي. د بریتانیا دفاع وزیر له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو انتقاد وکړ او خبرداري ورکړ چې د طالبانو بیا ظهور به د نړۍ د ګواښلو لپاره افراطي وسلولو ته زمینه برابره کړي. بن والاس پرون د اعلان داسې مهال وکړ چې له افغانستانه د بریتانوي اتباعو په ایستلو کې د همکارۍ لپاره دغه هیواد ته د 1600 بریتانوي پوځیانو د لیږلو خبر ورکړل سو. والاس سکای نیوز ټلویزیون ته ویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه په عملي میدان کې د لوی ستونزې سبب سوه چې طالبانو ته د بیا انسجام زمینه برابره کړه. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ د ډیپلوماتانو او کارکوونکو خوندیتوب تضمین کړي. د دغه وزارت ویان سید خطیبزاده نن جمعه په یو ټویټ کې ویلي د طالبانو لخوا د هرات نیولو ته په پام سره ایران له طالبانو غواړي چې د ایران د ډیپلوماتیکو مرکزونو او ډیپلوماتانو خوندیتوب ته پوره پام وکړي. وسلوالو طالبانو پرون وخت د هرات ولایت پر مرکز ولکا ټینګه کړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې خپل سرحدونه پرانیستي پرېږدي. افغانستان له ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او تر یوه حده له چین سره سرحد لري. ملګري ملتونه دا غوښتنه داسې وخت کوي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو نیولو ته دوام ورکړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویان دی شیبیا منتونن په یوه جنیوا کې یوه کنفرانس ته وویل چې وضعیت د بشري بحران خواته روان دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ځینو ولایتونو مرکزونه د نظامي ستونزو له کبله د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان حمید روشن نن ازادي راډیو ته وویل
په ځینو ولایتونو کې چې ستونزې وي د دغو ستونزو له کبله له بده مرغه امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاع نه دي توانېدلي یا هم نورې ستونزې وي.
سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي. بلخوا د لوګر یوې سرچینې تایید کړې چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د ودانۍ ترڅنګ د ولایت مقام هم نیولې دی. د زابل د ولایتي شورا رئیس تاجان حق بیان بیا ویلي چې وسلوالو طالبانو کلات شار هم نیولې. د افغانستان د عدلي وزیر له زندانونو د بندیانو پر تیښته اندېښنه وښوده. فضل احمد معنوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغو بندیانو کې چې د طالبانو تر حملو وروسته له زندانونو تښتي ځینې مجرمین هم شامل دي.
هغه بندیان چې ډېره برخه یې خطرناک مجرمان دي او خوشې کیږي دوی ټولنې ته ډیر مضر دي. له بده مرغه کله چې د زندان دروازه خلاصوي دوی په ډله ییز ډول تښتي او کېدای شي افغاني ټولنې ته یو سرخوږی وي.
تر اوسه په هلمند، کندهار او نور ولایتونو کې د طالبانو له حملو وروسته د لسګونو بندیانو د تېښتې خبرونه ورکول شوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره را روانه جمعه مسکو ته لاړ سي. جرمني او روسیې دغه اعلان نن وکړ. د مرکل دفتر تر دې مخکې اعلان کړی و چې صدر اعظم به د اګست میاشتې پر 22مه د اوکراین پلازمینه کیف ته هم لاړ سي. دا به د 2020 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې لومړی وار وي چې مرکل د روسیې پلازمینې مسکو ته سفر کوي. کرملین په یو اعلامیه کې ویلي چې دواړه لوري به په بېلابېلو برخو کې د همکاریو پر لیدلوري بحث وکړي. د روسیې چارواکو د بلجیم یو غیر حکومتي سازمان وروسته له هغې ممنوع اعلان کړ چې لومړی د غیر مطلوبو سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. دا تحول داسې مهال راځي چې کرملین پر مدني ټولنې خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی. د روسیې لوی څارنوالۍ نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلي د بشري حقونو لپاره د نړیوال شراکت سازمان د روسیې فدراسیون امن او د قانوني نظم بنسټونو ته ګواښ پېښوه. په بروکسل کې ډیره دغه ډلې سمدلاسه حکومت دفتره نه ده کړې او د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو او درملو د تنظیم ادارې هغو کسانو ته چې د خوندیتوب سیستم کمزور دی د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د بل استنې لګول تصویب کړل. د دې ادارې په وینا له دې سره به دغو کسانو ته د کورونا وایرس په وړاندې بهتر خوندیتوب په برخه شي.
دا سجرډو ماشمنی خبري مجله په منځني سبا 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریم ستاسو قربه. افغان حکومت وایي د طالبانو د يرغل په وړاندې به دریشي او په ټول قوت د ملي مقاومت حمایت کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح پارک نن له امنیتي جلسې وروسته پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې ټول امکانات په د وسلوال پوز او ملي مقاومت په واک کې ورکړي. تفصيل په دې راپور کې.
په جمهوری ریاست کې لوی مهم امنیتی جلسې وروسته د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح د طالبانو پر وړاندې د درېدو اعلان وکړ. د دې جلسې په اړه که څه هم نور افغان چارواکو ډیر معلومات ندي ورکړي، خو ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دولت د طالبانو د يرغل پر وړاندې په ټول قوت ملي مقاومت حمایه کوي او ټول امکانات به د وسلوال پوز او ملي مقاومت په اختیار کې ورکول کیږي. ویل کېدل چې په دې غونډه کې ښایي د افغانستان د راتلونکي په اړه مهمې پریکړې وسی، خو لا یې په اړه نور څه نه دی ویل سوي. ښاغلی صالح له دې وړاندې نن سهار هم د طالبانو د ماتې ډاډ ورکړی، خو ویلی دی چې دا کار قرباني غواړي. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې تر هیڅ ډول شرایطو لاندې او هیڅ ډول امتیاز په مقابل کې د افغانستان پر خلکو د طالبانو ولکه نه منم او هیڅ ډول معاملې ته چې شرایط طالبانو تحمیل کړي وي نه تسلیمیږم. ښاغلی صالح ویلي دي چې د افغانانو له حقوقو دفاع کوي او د وضعیت د بدلون لپاره به ټولې هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هرات په ګډون لږ تر لږه د شپږ ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. کندهار، هلمند، اروزګان، زابل او لوګر نور هغه ولایتونه دي چې طالبانو یې تازه د مرکزونو د نیولو اداګانې کړي دي. په دې سره د هغو ولایتونو چې مرکزونه یې د طالبانو لاسته ورغلي دي شمېر 12 ته ورسېده. وسلوال طالبان وایي چې په هرات کې د دې ولایت لنیول وروسته جهادي قومندان او د حکومت پلوه ولسی وسلوالو مشر اسماعیل خان او یو شمېر نور دولتي چارواکي د غیټل ته تسلیم سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن رحمان، د ظفر قلو اردو قومندان نبی احمدزی، د هرات ولی عبدالصبور قانع او د دې ولایت امنیت رئیس حسیب صدیقی نور هغه کسان یاد سوي چې د طالبانو د اعدام مخې له دې ډلې سره یو ځای سوي دي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې یادو کسانو ته د عزتمن ژوند د دوام ډاډ ورکړل شوی دی. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې یوه ویډیو لاس په لاس کیږي چې پکې ښودل کیږي چې ظاهرا اسماعیل خان د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې دی. په دې ویډیو کې له اسماعیل خان پوښتل کیږي چې څه احساس کوي. نوموړی وایي لا لومړی شیبې دي هیڅ نسی ویلای. د طالبانو له لوري په دې خبره سوي ویډیو کې اسماعیل خان د جګړې ښکېل لوري سورې ته رابولي.
افغانان دی دیو بل تر څنګ پر مختلل ژوند ولري. هیله لرم چې ټول ورونه د سولې په فضا کې ژوند وکړي، جګړه پای ته ورسیږي او هیواد ته سوله او ثبات راشي.
لا معلومه نه ده چې دا ویډیو څنګه او څه وخت سوي ده. طالبانو تیر ورځ نو وخت د هرات مرکز ونیو. اسماعیل خان هم لتیرو څو اونۍ راهیسې همدا غلطه و او د طالبانو پر ضد د حکومت پلاوه واستوالو مشري کوله. دغه جهادي قومندان او د هرات پخوانی والی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د دغه جالي لوري نیول سوی و، خو لڅه مودې باند وروسته د کندهار له زندان پر وتلو بریالی سو. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د نویو پرمختګونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د دې وزارت په رسمي فیسبوک باندې په خبرو سویو بیلابیل اعلامیو کې راغلی چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په هوایی حملو او مخامخ نښتو کې له 300 ډیر طالبان وزلي او نږدې 200 نور یې ټپیان کړي دي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر سره یې د افغانستان د وروستیو امنیتي حالاتو په اړه پلانونه شریک کړي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. نن طالبان د لوګر مرکز پولي علم ته داخل شول. لخپل خبریاله په دې اړه نور معلومات اخلو چې طالبان د لوګر د مرکز طالبانو کومې سیمې نیولې دي او وضعیت هلته څه ډول دی؟ مهرباني تازه معلومات شته. بله، له سیمې سره مو رابطه سمه نه ده. هغه ته به ورشو، روزګان ته ورځو. له هغه وروسته به بیا هڅه وکړو چې د لوګر په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو. په د روزګان مرکز ترینکوټ هم طالبان ننوتې دي او داسې راپورونه لرو چې د ترینکوټ پراخې سیمې نیولې دي، خو اوس داسې خبر لرو چې هلته طالبانو څنور پرمختګونه هم کړي دي. له سیمې راپور لرو.
پاولسی جرګه کې د روزګان ولایت د خلکو استاذ بسم الله جان محمدی نن ماپښین ناوخت ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې وازی یو د ملي اردو څلرمه لیوا پاته و چې هغه هم نن ناوخته وسلوالو طالبانو ونیول.
په دغه لیوا پاته په جواب ما د سیمې شوه کړ نو ټول د امنیت میجه دغه سره ما خبر وکړ او په سیمې واصل او واجی ورکړل کومندانو ته نه ځای نه دی پاته.
دا په داسیال کې د چې د دغه ولایت والی امنیه کومندان او د ملي امنیت رئیس او نور ټول چارواکي نن سهار شاوخوا 11 بجې وسلوالو طالبانو ته تسلیم سو. بل خو بیا د روزګان د ولایتي روختون مسولین وای د تیرو دوه ورځو د جګړو لامل دغه ولایتي روختون ته 55 ملکیان وروړل سوي دي. د ولایتي روختون مشر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل چې په یادو کسانو کې شزیا او ماشومان هم شامل دي چې له جملې ګرلس کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي دي. وسلوالو طالبانو هم د یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټي په مکمله توګه نیولې او په دغه ولایت کې هر څه د دوی لاس ته لویدل دي.
د روزګان مرکز ترینکوټ طالبانو نیولې او د روزګان تلور ملوای هم نیولې ده. د لوګر پاړه بل خپل خبریاله وورو چې هلته د پولي علم وضعیت څنګه دی؟ مهرباني.
ډېر زیاته مننه. نن هم له کارمې وړاندې وسوالو طالبانو په لوګر باندې بریډ وکړ او دوی له بریډ وروسته د لوګر ولایت پولي علم ښار ته داخل شول. د لوګر ولایت به حکومتي سرچینه ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو له سهار نوروز ته چکله امنیه قومندانی او هلته معبس ونی و نور پرمختګ هم وکړي چې دوی د ولایت مقام امنشن د جلب او جذب ودانی او یو شمېر نورې دولتي ادارې په خپل ولکه کې راوستي. د سرچینې د نوم نه خدلو په شاته ازادي راډیو ته ویل چې د لوګر والی عبدالقیوم رحیمی هم له خپل یو شمېر کسانو سره وسلوالو طالبانو ژوند دی. خدا چې والی اوس چیرته دی او وضعیت څنګه دی په اړه ډېر زیات ورنه کړل. او همدانن ورځ غرمه مهال په وسلوالو طالبانو باندې یو هوایي برید هم وشو چې د افغانستان د دفاع وزارت د اعلامیې په لمخې یو شتن وسلوالو طالبان په دغه هوایي برید کې ووژل شول. جګړه لا هم روانه ده. د ځنګړو ځواکونو په قطعه باندې او همداشان د ملي اردو څلورمه پلې لوا چې همدلته په لوګر کې د دوی مقاومت کوي په لوګر پولي علم ښار په بشپړ ډول لا هم نه دی سقوط شوی. د وسلوالو طالبانو وایي چې به علماء جهاد هم تر اوسه د دې هوایي برید په اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي، خو رسنۍ ته پسته ویلي وایي لامې کې ویلي چې د لوګر ولایت مقام د جلب جذب مرکز او ځینې نورې دولتي ادارې نیولې دي. نوموړي د لوګر د والی پخلی هم کړی چې دوی ته تسلیم شوی دی.
مننه و موردل چې د لوګر په مرکز پولي عالم کې لا هم جګړه روانه ده او دغه مرکز د طالبانو لوري نه دی نیول شوی. مخکې سهار د سې راپورونه خبره شوې و چې طالبانو د لوګر مرکز پولي عالم نیولای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د سجرړو پروانه خبرونه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استاذ زلمی خلیزات څرګندونه وړاندې لرو چې د اوربند لپاره یو تر هوړاندې کړي ده. خو اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی ښار کې د سقوط د ورستي ورستي د جګړې لامل پولیسکونو کسان وشل شوې دي. د غزنی ښار پرون طالبانو ونیو. نور په دې راپور کې
په غزنی کې د افغاني سری میش ټولنه وای د دوی کارمندانو د جګړو لامل د لسګونو کسانو مړی را انتقال کړي دي. د یادی ټولنې مشر عبدالعلی مازادی راډیو ته ویل چې د تیر شپې تر ناوخته د ښار له بیلابیلو سیمو څخه په جګړه کې د ښکېلورو او ولسی کسانو د تلویشو تونو مړي د غزنی ملکی روختون او ځینو نورو ځایونو ته انتقال کړي دي.
د غزنی په ولایت کې تیر ورځې د جنگ او تیر شپې د جنگ د کابل تقریبا څلوېښت جنازې موږ انتقال کړې. جنازی مختلف جنازی کسانو مولو نو آغم شه ملکی شفخانه تا انتقال کرد.
بلوری ته د غزنی د ملکی روختون رئیس ډاکټر باز محمد ایمت وای د دې روختون ته شل تنه ټفیان وروړل سوی دي چې شپاشتنه نظامیان دي او پاتینوري ملکیان دي. د غزنی مرکز د پنځم په ورځ له سختې جګړې وروسته وسلوالو طالبانو سکوت کړ. دغه ښار له یوې میاشتې څخه وسلوالو طالبانو ماسره کړی وو او وخت په وخت به پکښې کې جګړه کېده. د دغه ولایت د مرکز له سکوت وروسته افغان هوایي ځواکونو تیره ورځ ناوخته د ښار په ځینو برخو کې هوایي بریدونه هم کړي دي. د غزنی د ولایتي شورا مرسیال امان الله کمرانی وای افغان ځواکونو دغه بریدونه د امنی کمانډانی پر ودانی پی آر ټی او ځینو نورو سیمو کې پر وسلوالو طالبانو کړي دي. خو وای د تلفاتو په اړه معلومات نه لري.
نو بمباردو نسوی نتیجه لری و دولت هم پرگیران لری دست یو کار وکه.
وسلوال طالبان هم منی چی داغ بریدون ترسر سوی دی. دا دغی دلی ویان زبی علام جهید ازادی راڈوی تو ویلی چی الوتکو بمبار کردی دی خو اما تایساتی پنشه کردی دی. وسلوال طالبانو تا پکشکی هیچ زیان ندی آوشتی.
په غزنی کې سره میاشت څلوېښتو کسانو د مړیو د انتقال خبره کوي. په خواله رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شوي دي چې ته کندهار ښار په ځینو سیمو کې جسدونه ښکاري، خو تر اوسه د خپلواکو سرچینو له لورې د دغو تصویرونو تایید نه دی شوی. له لویه سره د کندهار د ښار څه حال دی؟ په دغه ښار کې میشت سیاسي چارو له کتونکي احمد شاه سپر څخه به واورو.
کندهار دغه سفارت لکه نن چې ورسره مخامخ دی بیخي په ډېرو مړي نه و تېره کړې. نو دغه خبر شو چې دولتي مقامات رسیدلي او طالبان ولایت راغلي دي. نو بالایو دم پر ښار هجوم راوړي. ټول خلک په موټرانو کې پر بایسکلانو پر موټرسایکلانو راوتل. څوک خپلو هغه جنګي سیمو ته چې دوی ځین رابر شوي وو هغو ته د کورو د لیدلو لپاره ښار د وضعیت د لیدلو دپاره راوتلي وه. اوس نوکي بیروبار د موټرانو کم شوي دي. ښار خلاص دی. زیاتره دوکانونه خو نن د جمعې ورځ ده، نو سبا ممکن فوق العاده خلاص شي او د تشدد هیڅ پیښه نه ده شوې. فقط امنیت یې ده او خلک احساس د ژوند کوي بیرته.
سپر سپ په کندهار کې خدا څو وخته جګړې هم وشوې. څرنګه د ښار دننه دولتي ودانۍ او دغه ځایونه خو چورسوي نه دي؟
ولا دولتي ودانۍ ځانمنې سوي یا به لږ یا ډېرې، خو ډېرې نه دي سوي. ځکه اصلي دولتي ودانۍ نو چې هلته جنګ دي سوي یا دلې د ولایت مقام دا ورته سیم سوله چندانی مقاومت ونه کوي، خو ډېر ځان خلک ولیدي. مثلا د ساحه غربي سکه میرویس مینه ده، هلته بیخي لس پنځلس شل ورځې جنګ و. خلک ټول د جنګ ووت. نو طبیعي خبره ده د جنګ په سیمه کې کورونه متاثره کېږي. همداسې د ښار په جنوبي برخو کې اجاره بو یخ کاریزو په دې منطقو کې خلک ډېر متاثره شوي دي. دولتي ودانې یو شخصي ودانې ته ډېر تاوان رسېدلې.
دا کوم دولتي مامورین چې په شهر کې پاتې دي څنګه ځینې دا اندېښنه نه لري چې کېدای شي له دوی سره طالبان حساب کتاب وکړي؟
اکثره وتل دي هو شهر وخت لا تر کړی وو کابل او نور ولایتو پاریس ته تللي دي او هغه پاین رتبه خو نو کم خاص رول هم نه لري او شاید خاص دار هم نه لري. نو طالبان هم وجه ته اړتیا لري چې باید مامورین ولري باید پرسونل ولري. نو دا هغه بده وو پرسونل تر اوسه پالیسی نه ده معلومه چې څنګه کیږي لور رتبه یې ګرځېدلې.
له شغل سپار څخه په مننې ته جګړو پاړه یو بل راپور لرو. دا راپور د یو ولایت د مرکز پر سر د جګړې په واره کې نه دی، د وی ولسوالۍ د جګړې دی. د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمن جګړې د دوړو خواو تمرجوب لاړه ولیده او ترڅنګ ولسی کسان په دې جګړې کې ټپین شوی دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سدآباد مرکزی روغتون مسولین وای پاسمار ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله ورته نه هوښ ټپین راوړل شوی چې ګڼې نظامیان دي. دغه جګړه تیر شپه پیل شوی و چې تر غربي پوري دوام وکړ. د سدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر تاولا صافی د جمعې ورځې مازیګر مهال ازادي رادیو ته وویل
نن ورځ د اسمار ولسوالۍ اړوند سیمو څخه تقریبا چې تر دې دمه نه هیڅ ناروغان سدآباد ولایتي روغتون ته راوړل شوی دي چې ټول ټپیان دي، په دې کې نظامیان او ملکیان هم شامل دي. د ناروغانو درملنه په خپل وخت سره شوې ده. کوم ناروغانو چې رجعت یا ریفر ته ضرورت لري هغه ننګرهار او زوی روغتون ته رجعت ورکړل شوی. نور ناروغانو وضع د ډاډ وړ ده او په ولایتي روغتون کې درملنه لاندې دي.
امنیتي مسولین وایي جګړې تر غرمې پورې شدت درلود او اوس غلي شوې ده. د کونړ امنی قومندانې بیان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له افغان ځواکونو دوه تنه وژل شوي او مخالفینو ته هم مرګ ژوبله وختي چې په اړه ورته دقیق معلومات نشته. تر دې دمه وسلوالو طالبانو د یادې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. اسمار ولسوالۍ د کونړ مرکز سدآباد ختیځ لور ته په شاوخوا څلوېښت کیلومتره کې د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ده او همداراز د غزی آباد او ناړۍ ولسوالیو سره هم سرحد لري چې کومې درویشت ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تر سلام مشورو وروسته په افغانستان کې د اوربند طرح وړاندې کړې ده. شاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې په نهو مادو کې و طرح وړاندې کړې چې پکې پر شارونو د بریدونو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې په ډیریدو او دغه هیواد د اکثر ولایتونو په پرله پسې سقوط سره په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هیواد کې د روان کړکېچ د حل لپاره نه مادي ځه طرح خبره کړې ده. دا طرح د متحدو ایالاتو، چین، بریتانیا، پاکستان، ازبکستان، اروپای اتحادیه او یو شمېر نور هیوادونو په ګډون او د قطر په قربتوب په افغانستان کې د سولې دواړو مذاکره کوونکو خواو ته وړاندې شوی ده. په سرمشیزه کې ګډونوالو د بین الافغاني خبرو د کلیدي عناصرو په توګه د سولې پروسې ګړندۍ کولو، سیاسي هوکړې او دایمي اوربند ته رسیدو، د تاوتریخوالي او د خارونو په مرکزونو د بریدونو پای ته رسولو، ګډ حکومت رامنځته کولو، بشري حقوقو ته درناوی او د واک د لیک لپاره په میکانیزم باندې تمرکز کړای دی. همدارنګه ګډونوالو ټینګار کړای چې ترهګرو ډلو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي. په دغه طرح کې شاملو هیوادونو په افغان حکومت غږ وکړ چې سیاسي موافقې ته د رسیدو لپاره د غلار خود وکاروي. د طرحې په ومه ماده کې راغلي چې برخه اخیستونکو هیوادونو موافقه کړې چې دوی به هیڅ هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د زور له لارې واک ته ورسیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي چې هغه له دغه طرح څخه ناخبره دی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا او د سولې لپاره د دولت وزارت هم زموږ اړیکو ته ځوابونه وایي، خو افغان حکومت وړاندې طالبانو ته وړاندیز کړی و چې جګړه دې ودروي او په واک کې شریک سي. له دې وړاندې د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خوځون له ازادي راډیو سره پیو مرکه کې ویلي و چې که وړاندیز سوی تر همانې بحث او ومنل سي، د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل سي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه اونۍ کې د هېواد د 15 ولایتونو زیات ولسوالۍ او د څو ولایتونو خارونه د طالبانو لاس تولیدلی او د طالبانو پرمختګ لا هم دوام لري.
زلمی خلیل زادوی په افغانستان کې د اوربان لپاره طرح وړاندې کړی دی. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان پر وضعیت د کاناډا او جرمنی له باندنیو چارو وزیرانو او د ناتو له سرمنشي سره خبرې کړي. په همدې حال کې په پام کې ده چې د اروپا په وخت نن مازیګر د ناتو غړي پر افغانستان غونډه وکړي. تفصیل پرې راپور کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون پنځشنبه د کاناډا او جرمنی له بهرنیو چارو وزیرانو او د ناتو له سرمنشي سره په جلا جلا ټلیفوني تماسونو کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته پکتو په کابل کې د خپلو ملکی کارکونکو د شمیر د کمولو په اړه خبرې وکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي شاغلی بلینکن د کاناډا له بهرنیو چارو وزیر شاغلی ګارنیو، د جرمنی له بهرنیو چارو وزیر شاغلی ماست او د ناتو له سرمنشي ستولتنبرګ سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې امریکا د افغانستان له حکومت سره کلکو ډیپلوماټیکو او امنیتي اړیکو ته ژمن پاتې کیږي او له خپلو متحدانو سره کار کوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د کاناډا او جرمنی د بهرنیو چارو وزیرانو او د ناتو سرمنشي په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت د تاوتریخوالو د فوري کمیدو او د روانو ډیپلوماټیکو حلو ځلو په اړه د نظر تبادله وکړه. انټونی بلینکن ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د کړکیچ سولې ملاتړ ته ژمن دي. پرون امریکا او بریتانیا وویل چې کابل ته 3600 سرتیری لیږي. د دوی له اعلان وروسته په پام کې راځي نن ناتو یو بیړنۍ غونډه راوبولي او په لړ کې د افغانستان پر حالاتو غور وکوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ به نن مازیګر د ناتو تړون د ډیر شو غړو هیوادونو د استازو د غونډې مشري وکوي. آژانس ته یوې سرچینې ویلي چې په غونډه کې به ډیر تمرکز په دې وي چې له افغانستانه د وتلو پلان څرنګه جوړ شي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي و چې امریکا په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر کموي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا سجرډو د دې ماشمنی خبری مجله ورسی او شیبو تر رسیدلې یو زحمت شي بر لتا سو اجازه غوړم. بل خبری مجله په شاوخوا دوه خو کې پیلېشتي تر هغه دمه د ژوند رنگونه پروګرام درو پدې پروګرام کې مو لایو کوچی سره خواله کړی.
د ژوند رنگونه
نو میا جتورا د لوګر ولایت اوسیدونکو یم او سپیلم په پغمان کې
کاکا درته وایي چې د عمر څومره کلونه د پکوچټوب کې تیر کړی دي.
کوچې خومه پنځاودو کې ځسه بیا مکتب کې شامل سمه کوچن لیلې کې کنه نو غن روسه بیا کوچټو معنا دا کړی.
ځینې کوچیان وایي چې کله دوی نو کوچټوب کې بیا لیک لوست نشي کولای. تاسو خپل یو کوچا یاست په خو کې مو لیک لوست کړای په دې اکل څه وایي؟
زه چې اول مې له 20 شروع کړی و زه به غږ مخه بیا جمعه ته تلم موږ خپل ملامم او معلمم مې به ما یو مصر خور غیت ما ورز ما پرون چی ټګی زګړی و غیب را دوی اله بی زه اوس قسم درته خورم ما نه هم پر درس ویلې او زه دومره استعداد ماشاالله لره ما چې پانتون شاګر سره ما دیلا وای درسونه وای تاریخ وای فزیک وای ول سوی نه د وسنه الکان سره برابر وونه ول کی په وخیم کې زره درته وای چې مخ خرو غوان پور خو مخ خپل عالم سر تر سوالي او دومره علم یا دومره په اوس ما سره ستاسو پانتون شاګرد کې ولاک
یعنی کوچایم کولای سي
کوچایم کولای سي او موږ اکثره کوچان اوس درسونه وای ماشاءالله اوس کوچان وګوره لوی لوی ریاستور رسیدل دي
له په خونه چې تاسو یادی کې بیا تر اوسه دغه دي کوچی په ځوان کې څومره تغییر راغلی
لکه موږ اوس په کوچانو لغمان ته بلاړو یا بنګرار ته لاړو ال خپل ایمیل درلودلې ال ته بچلاړو د دې وطن خلک به دسه موږ ته خوشاله کېدل ولې چې موږ مالدار او اثر ته خوشاله کېدل له دوستی ته خوشاله کېدل موږ به غوته تحفه ورولې غو به موږ د زمې تحفه راکولې بیا به چې بسرله دغه نه کډر او کډر په لوګر ته براولو کابل د کابل نه بلاړو درجاته وزرجات کې مازرګان دوستانو چا به ګلمره کول چا به کېدی او بدلې چا به ورورجانه دا شم کول بیرته براتلو ډیر خاسته ژوند او خوشحالي و.
څه فکر کوي څه باید وسی چې کوچای بیرته خپل خواندور ژوند ته ورو ګرځي؟ هغه څه چې دوی ډیر خوښ و
دا پکاره دولت چې موږ د کوچانو ژوند دسه برابر کړي چې موږ ته د مالچر برابر کړي.
ام دا اوس د کوچیتو په ژوند کې هغه څه چې ډیر خوښ دي
کوچیتو کې خزوند دا ته بنې للی خزوند دا چې کله ته په میله کې واړی نن دوش په دیول ته وکړلې او سبا دې نه کړه کې ته چې دا څومره په دې لار روانې تازه هوا تازه فصلونه تازه ځمکې به وګوري چې کله دې هلته واړول بیا هلته تازه وطن نوی وطن
مننه ډېر زیات
خیر اوسې.